السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کې وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه د لړم 19 سره پیلېږي دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي په دې قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله دا خبره کړې خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تاریخ طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسله ده د دواړو لورو د سولې درېم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې امریکایي رسنۍ وایي د دغه هیواد سناتوران یوه داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلي چې له مخې د حکومت مرخصې پای ته رسېږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي دغه هوکړه تېره شپه داسې مال ترلاسه شو چې د امریکا د حکومت یوې برخې مرخصې یا شټ ډاون څلوېښت ورځو ته ورسېد چې بېساري اوږده مرخصې یا تعطیلي ده دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې میلیونونه پناه غوښتونکي له جګړو متاثره او اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنرۍ نن یو راپور په خبرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دېره دي له اقلیمي بدلونو سره مخ شي دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا اریتریا ایتوپیا سنګال او مالی یادې کړي د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بېځای شو کسانو شمیر یو سلو ولس میلیونو ته رسیدلی دی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیلچ ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شناغلاس دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو پدې لوستونو کې موږ او تاسو د به شمزی او حیواناتو کوم ټولګي چې وی هغه ټول و پیژندل همدارنګه د دې ځانګړتیاوی د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه ټول زده کړل په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو ورسره د دې ځانګړتیاوی پیژنو او په دې باندې ځان پوهوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیزې لري په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 22 صفحې څخه تر 38 صفحې پورې دوام کوي راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري د هغه بعد به بیا راځو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمیرل کیږي او دا حیوانات د کوډاټا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوټوکورد تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري نوټوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېرې دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپړه جمجمه لري چې په هغه کې د دې مغز قرار لري. که چیرې ساس پیادی په بشمزي حیواناتو کې ډېرې حیوانات چې و دې د مغز برخه د سر برخه نه درلودله چې په دې سره ډېرې چې و عصبي غوټې په کې وجود لري چې په بیلابیلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی دی چې هډوکي چې دی نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړش لري. همدارنګه دغه دغه چې دی حیوانات چې دی د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کم سیسټمونه چې دی هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنی تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزي لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بیلابیل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې، یعنی په تکثر کې د نیو ژوندۍ په منځ ته کولو کې، همدارنګه د دوی کم حیاتي فعالیتونه چې دوی سره ترسېږي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزي لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې، راځو د دوی ډله بندي ته. شمزي لرونکي حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفبی بیان شې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي اویس چورته ویل کیږي په لاتین کې، همدارنګه د تیلرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ورته ویل کیږي. رسو دا کم ټولګي چې د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رازو د کبانو ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي، چې اکتیاس موږ ورته چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره دی. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دال وستلی و، همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنی د دوی و جوړښت، ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنی غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوکې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دی. او دغه کبان چې دی غوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. د زور پسې کبان موږ اول چینه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي. نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رازو دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په دریو ډولو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلا یا به ژامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کې لرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډوکي لرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو وویل ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کوم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دغو کوم حیوان کبان چې دي دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږدي هغه رودي او دغه لري خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دي تنفس لپاره د 15 څخه تر 14 جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دي، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوجو ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی، او دا کوم حیوانات چې دی د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیک فیش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جودي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او ورپسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دي، که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دي د 15 څخه تر 20 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسوي. په دوی کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي، او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټکسري شارک دي، او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دي فیش دي چې هغه هم چې شدي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رازو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دې اوږدوالی رسیږي، او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوژ په واسطه هم کوي، چې د غو د ډولو څخه یوې د اپي دغه سرتو دوستۍ چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کېږي، چې دوی چې دي مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بدي هم سوژ لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دغه کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي، بیا دوی کولی شي خپل ژوند هلته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مار ته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسئ. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت، لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې، او په مختلفو برخو کې یې شکل خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنی جوړښت یې وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سرې دی، تنه ده، او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن ده، مثال موږ وایو سر برخې ته که چیرې راست، په دې کې خوله، سترګې، پزه چې د عموما نه ښکاره کېږي، خو د دوه دغه د سر په برخه کې، په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي، خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیلز شامل دي، او بل د تنیې برخې کې چې ده، چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده، چې د تیښتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیښتې، په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنیې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن د توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنیې وروسته چې دی لر دی، چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی که مثال موږ وایو پوش چې دی د کبانو پوستکی، چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوي پوش څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطحې کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دغه کم چې دی د مقاومت کمولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې د پوستکي په سطحې کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي، مختلف پورتني شاپرونه دي، لاندیني دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخرنی د لکۍ برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده، او خوله، پزه، سترګې چې دي هغه یو ډول پردې په واسطه پوښل شوي دي، مشخصه چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي. او جوسخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه، هیلی نرم چی جوڑو غو سیت من بیس شرا لاست دو لسم تولگی وش پار سم لست در روز از روخ پر پا موضوع که درس که مجاو تاسی در غیر اختصاصی دفاع دوی مکش وی پا تیل واس که مو زموش در بدن سیستم و پیشندی چی زموش بدن چی دی حقا در میکروبون پا مقابل که دفاعی سیستم داری، چی حقا دفاعی سیستم مج او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع. د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نسي کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده، هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي، یا مخاطي غشا راځي. او راځو نن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسې درس به د ناتیایم صفحې څخه تر درونیوې صفحې پورې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی، لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي. یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، هغه هم په التهاب سره. یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي، چې په ځواب کې د ټپ، عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی، هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري، چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي، د دوی سره د مقابلو لپاره. التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده. یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي، د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي، چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپینې وینې حجرات چې دي، هغه یا دغه کوم التهاب چې دي، اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب ګرځي. یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وتسول سي پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته چکی ځان ورسوي. یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي. کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کورویات چې دي د سپین کورویات چشکې د عفونت ځای ته یا خوږ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره. ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کورویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کورویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دغه کوم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او مایکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي. یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکښې کې ډیریږي التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی. دوی د بدن دفاع کوي د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي. یعنې په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجه ده. خو کله چې د وینې د سپینو کورویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دوی چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنې د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي. عموما باکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کورویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي. یعنې تر سرو کورویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راسي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي. یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي. چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټي باډي خپل یو ډول پروتین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دی خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې د بی حجرې چې دی دغه انټي باډیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کوي د دوی شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دوی باندې چکی خبري. او ټي حجرې چې دی هغه عموما دغه سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دی هغه موجود چې دی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دوی دنده چې ده کم نیټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنې کله چې موږ وویل نیټروفیل چې کله میکروب له منځه خپل هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه دا جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دی همدارنګه ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو، طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیل خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دی ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي، سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شي کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دی د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حذف کول دي، چې دوی چې دی په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایو، پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دی دوی دغه پروتینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي، یعنی کم هستامین چې دی هغه د چیکیش د دی په واسطه فعال کیږي. او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم پیاو چیکي پکښې کې پیاوړی کوي او د میکروبونو د لمنځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چیکي خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دی په لمنځه وړلو د دی لمنځه وړلو د چیکيږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروتینونه پروتینونه دي چې انټي بایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پر یو ډول عمل سرته رسوي، چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایرسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د وایرسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چې کوي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي، تر څو د بدن کم انټي بادیانې نورې برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بادیانې ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان پوه کړئ چې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شی دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نوډز چې دی لمف نوډز چې دی یا اقدی چې د غوټې چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه، وایرسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټي بادیانې تولید دي، یعنی کله چې ما تاسو ته وویل بي سیل نور ته دغه کوم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي، هغه په د میکروب په مقابل کې انټي بادیانې جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی سي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف سي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمونو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کیدلی سي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري، چې انټیجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی سي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چی تړلې. همدارنګه د انټیجنونه چې دی ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن د لمن زوړي، دوی چې دی دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی سي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی سي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د جنید بنسټ د غره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یو عقل اسد و چې لومړی جایزه یې وګټله. عقل اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکی شعرونه لیکي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې ځوان شاعر سره په دې اړه چې لکله رئیس شاعری پیل کړي، شاعری کوم مزامین رنغاړي، د خزینه شعر په اړه څه نظر لري او نورو مسایلو مفصله خبرې کوو. د مرکه په پایل کې مل اغلې اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
سلامونه تکل سیب تاسو ته، تاسو درنو ورېدونکو ته هیله ده خوشیږي. ډیر زیاته مننه چې مرکه ته مو ماته وخت راکړلو. زما نوم عقل اسد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او درویش کال وړاندې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ پیرخیلو کلي کې زیږیدلی یم. کله چې له دولسم ټولګي نه فارغ شوم بیا غن ورسته ما مالیجوي طب پوهنځي کې زده کړې کولې. غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټره شم، خو دا چې هېواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوی شو نو د هغې سره زمونږ زده کړې نیمایي کې وتړل شولې او تر درېیم کال پورې ما پوهنتون ولست او هغه نه وروسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوګیانو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډیره مننه تکل صاحب، داسې کوم خاص علت خو ماته معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډیر دي یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډیر جوړ شوي دي، خو د تر ډیره پورې د خوګیانو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپله سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کېږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډېر شاعران د خوګیانو ولسوالۍ چې خدای بخلې تراب صاحب چې ما یې تر ډېره پورې شعرونه لوستي دي او دی مې په خپله اورېدلی دی، یو ښه روحیه نورو ته ورکوي، داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړې ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي، لیکل وکړي، مخته لاړ شي. نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کېږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي، نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کېږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوې یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغیز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې تر ډېره پورې زما هڅه همدا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه، د ښار د شور ماشور نه، زه داسې په یوه راحته او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي، د مرغانو شور ماشور وي. نو دغسې ځایونه مې خوښېږي هلته زه کینم لیکل وکړم. نو زما په شعرونو کې تر ډېره پورې دغسې موضوعات ما پکې راخیستي دي. نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې راڅرخي، د مرغانو په شور ماشور باندې راڅرخي، د ویالې غاړه. نو دغسې موضوعات ما خپل شعرونو کې ډېر راخیستي دي.
کوم یو مثال یې د اوس شته دی در سره تیار چې راته ویل ولې؟
تکل سے بس ما یو شیر دے چھے وی غاڑ دا سین دا اوبو شور و تنہائی ہم دا او ستا لیاد سرم ملا جدائی ہم دا دا خار دا ہر یو مختر شا چلور مخونا چی تمرا شور دے دمرا دیرا زانزانی ہم دا زما دا آزاد دا دی ٹولنی ضرورت ہم دے خود زان پچ ساتل میں لوی مجبوری ہم دا د زړه تنګون انوم د پښتون او د ریواز موضوع که ضروری نه ده نو ډیره ضروری هم ده. خایسته دره شور د مرغیو ستا خوږی خبرې، نو دا فطرت هم طبیعت هم موسیقي هم ده. ما کلی مخې ته شي شاعري هم ده، چای د زعفران، د وطن ګوړه او یخنی هم ده.
ډیره لا ډیره لی شعر هماغه سې چې تاسو یادونه وکړه واقعا د طبیعت اغیز شته ستاسو په دې شعر باندې. نه غواړم پوښتنه چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا ستاسو د شعرونو کوم مطالب کوم موضوعات رانغاړي؟
تکل سیب تر ډېره پورې زه چې لیکل کوم شعر راخلم په افغاني ټولنه کې نجونې چې څومره سخت ژوند لري، هغوی چې هغه د ټولنې نه داسې په څنډه شوي دي، نو زما شعرونو کې تر ډېره پورې ما هڅه کړې ده چې د نجونو غږ پکې راواخلم، د دې سره په څنګ کې همدغسې د طبیعت اړوند کوم څه وي، د هېواد د ښکلاګانو په تړاو باندې او نور هغه څه چې زما په زړه کې وي، هغه څه چې یو بل څوک لیکلی نه شي، مثلا د یوې مور، د یوې خور، یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغوی اوس مهال له کومو ستونزو سره ژوند کوي، نو تر ډېره پورې زه هڅه کوم چې د هغوی غږ راواخلم او تر نورو پورې ور ورسوم.
ډیر زیاته مننه اغلی اسد که دره تو وایس لطفاً چې څه فکر کوي چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د خزینه شاعره جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډیره مننه دکل صاحب د جنید شریف بنسټ لوري چې کوم جایزه ما ته راکړل شوې. زه بیخي ډیره خوشحاله یم دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وه زه هېڅ ویلی نه شم. او دا چې دا ولې ما ته راکړل شوې ده نو په دې باندې خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی نو هغوی سره مې شریک کړي وو. نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوی وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نه شم چې زه څومره خوشحاله وم. نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې ښه احساس راکول دي چې موږ نور هم وهڅیږو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مخته لاړ شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکئ یوازې شعر دی او که په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه آثار لري؟
تکر سب زه د غزل ترڅنګ لنډ کې شعرونه هم زیات لیکل دي هغه لرم هغې برخه کې م اوس هم لیکل کوم او مخکې مې هڅه همدا وسي د غزل ترڅنګ لنډ کې شعرونه هغه چې سپین شعرونه ورته وایي هغه هم لیکم او د دې سره په څنګ کې ما لنډې کیسې هم لیکلې دي. یوه ټولګه مې چمتو کړې ده تر څو چاپ ته یې ورکړم خو تر اوسه پورې چاپ کړې مې نه دي. نو لنډو کیسو کې هم تر ډیره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستی دی هغه د هغوی ستونزې مشکلات مې پکې راخیستی دي. زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالې سیمې تر ډیره پورې رسنیو ته نه دي راوتل یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډېر معلوم نه وي. نو زه تر ډیره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تیریږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي دا یو ډیره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې تر نشي کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړي. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل یو فکر یو الهام دی یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشي کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړي یا یې ولیکي شعر ترې جوړ کړي کیسه ترې جوړه کړي یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونه شم کولی نو حتما بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډې کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم نو هغه بیا بېرته خوند راته رانه کړي نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر ته واړوم. نو داسې موضوعاتو سره ډېره پورې مخ کېږو خو ځینې وخت کوم څه م خوښ نه شي بېرته ایسته کوي کوم څه بېرته خوند راته راکړي ځان سره یې وساتم. نو دا زمونږ د روزمره که نه وختونو کار وي چې په کې لګیا وو اوس څه مو خوښېږي راخلو څه مو چې بیا خوښ نه شي بېرته بیا لرې کوم.
له څو کلنۍ نه لیکنې کوئ په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لرې غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکل سی په د ډیرو کلو راځي سی زما د لیکلو سره علاقه ډیره زیاته وکړه. ما مخکې یادونه وکړه چې ما مالی جوی ته په انځ کې زده کړې کولې خو زه ډیره وړه وم د پنځم ټولګي کې د ښوونځي وم چې نو ما د پښتو مضمون سره به ډیره علاقه مې ور سره لرله. نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوسم دي زموږ ښوونځي کې استاد و د پښتو مضمون نو هغه په ډیره مینه باندې دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ تر کوله. بیا کله چې ما به استاد سره درس ویل په دې ټولګي کې دا د نور نجونو په نسبت باندې ما عمر ډیر زیات کم و ډیره وړه وم. نو تاسو به اورو کړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما همداسې په یادو باندې زده کړي وو. نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ د ښوونځي سره معلم راغی. نو همداسې نجونو نه یې پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهیږي څوک نه پوهیږي. نو هر یو چې کول هر یو چې کول زه چې کله یې پورته کړم نو دا څومره نجونې چې چې کړي وې نو دوی کې نشته د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله. نو څوک پوهېدی څوک نه پوهېدلې دغسې مشکلات دغسې نه پکې زیات وو. نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی. نو هغه استاد چې مونږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه او په وروستۍ کې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب زه اخلم زه به تانه یو څو پوښتنې وکړم ته ما ته ځواب راکړه. نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب یې کېښود همدغسې د زمونږ د صنف نه ووتو. نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوس هم لکه که څه هم ډېر زیات د ماشومتوب وخت و خو اوس هم زما ما سره په فکر کې هغه وختونه شته دي هغه خاطرات را سره موجود دي. نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله. د دې سره په څنګ کې ما غوښتل چې رسنیو کې باید کار وکړم زه باید یو بجسته خبریاله شم. خو بیا یو وخت داسې شو چې کله ښوونځي فارغه شوم بیا هغه زمونږ لاره بیخي بدله شوله ځکه داسې یو وضعیت کې مونږ راګیر شوي وو چې نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کې درس ووایم. نو بیا زما تګ هغه پوهنتون دوره کې مالجوي طب ته شو هغه کې ما درس شروع کړلو. خو د دې سره په څنګ کې ما خبریالۍ برخه کې هم کار کړی ما لیکوالي هم کړې ده او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه. نو تر نن ورځې پورې هېڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما د مالجوي طب پوهنځي کې نیمه زده کړې کړې وي ځکه نیمه یې خو بیا مونږ نه د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کې حکومت بدل شو نو هغې هغه زمونږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه او زمونږ پوهنتونونه نه تر نن ورځې پورې تړلي دي. نو پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی خو د دې سره په څنګ کې ما لیکلو برخه کې زیات کار وکړو اوس یې هم کوم.
دا لنډکی شعرونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو خوښیږي دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنی له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوي؟
نه تکل سب کله چې هغه وخت کې ما زده کړې کولې درس مې ویلې نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونه کې مونږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو. خو زه په یولسم ټولګي کې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې. بیا ښوونځي کې ځینې برنامې به هغه وخت کې راتللې نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې. هغه کې ځینې جایزې هغه وخت کې مونږ ته د ښوونځي په دوران کې هم راکړې وې. بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شومه نو هغه وخت کې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله. بیا مې دې برخه کې همداسې لنډکي شعرونه بس کله به چې اوزګار وم د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زړه به مې کله غزل ولیکم کله به مې زړه لنډکي شعرونه ولیکم. نو هغې نه وروسته مې ما دې برخه کې کار شروع کړو.
یو همدغه د لنډکیو شعرونو یوه نمونه د خپلو لیکنو اوریدونکو ته دا اوس اورولی شئ.
تکل سے اسما لندکے شیر چھے یو دے وے مراشا لتا سرمی گڑا متعلیہ ارمان دے اس ما دزرال ماری لہر دول کتابونو ڈاکا دا تو حغل والا زبستہ سترگی
دیر اللہ. دا یوازی پامدغو لندو شیرونو کی تاسو آزاد شاعری کوئی او کدی آزادو شیرونو نوری نمونی هم لرئی؟
بالکل تکل سب آزاد شعرونو برخه کې کار مې کړی دی. زه د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم هغې برخه کې مې ځینې نظمونه مې لیکلي دي چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو نو ډېرو خلکو خوښ کړو ډېرو زه وستایلم ورباندې. د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي دې برخه کې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي. نو شته دی داسې هره برخه کې چې زما وس رسېدلی دی هغه چې زما زړه غوښتي دي چې باید دغه برخه کې زه لیکل وکړم نو داسې لیکل ما کړي دي.
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه دره تلوسته شي د اوس اوریدونکو ته وړاندې کولای شي.
بلې، هو تکل سب زم دا اوس پیوې نظم تکل سب انواني هم د پښتنه وې. زه یو داسې پښتنه یم چې پیدا شوم خفګانو خوشحالي هغه سینه و لکه څنګه چې پوزوی وي. چا خواږه کور ته را نه وړل، چا کوڅو کې منډې نه کړې، چا مې زیرې هم ونه کړ، خپلوان هیچا خبر نه کړل، چا مې غوږ کې اذان نه کړو، چا په غېږ کې پورته نه کړم، چا مې مخ ته هم کتل نه، خو بس نوم مې پښتنه شو، تش نامه شو لرا پوی. زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی، که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم، که پنبه راټولومه که زیړ وږي سپینومه دا به هیڅ خبره نه وي. که پردي کور کې کار کومه، که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کومه، یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکومه، د دې ټولو جواز شته دی، خو ښوونځي ته تلل مې کفر. زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي، چوپه هم پاتې دی نه شم. وایي دا دې څه نخرې دي که خبرې دې کولې، وایي اخ دا دې لا بله غټه شوې لوند غواړي، دا دستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده، که د کور نه وي د ګور ده، نه حق غواړي نه شته دی. زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي، تاویدل ترې توافونه، له ګودر نه تر خپل کوره، بیا له کوره تر ګودره، د صفا مروه مزل وي، د سنځلو ډکونه چې په کاڼو باندې ولو، دا زمونږ د شیطان څلې، د چینې اوبه زمونږه د زمزم نه کمې نه دي، او کدی موږ ته زمزم دي، بس دا زما د پاره هر څه، دا زمونږ عبادت وي، دا عمره وي موږ د پاره، دا زمونږ د پاره حج وي. زه یو داسې پښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي، کارمان ساتم نو کفر، په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر، خره بزی غواګانې خیر دی، که جانان ساتم نو کفر، یا په بدو کې واده شم، یا به خرڅه په ولور شم، خو کمره مه که سوزېږم غږ به نه باسم له خولې نه. زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپی را پسې وي، له خپل کور نه تر ښوونځي مې، له ښوونځي تر پوهنتونه، له پوهنتون نه تر دفتره، څوک مې غله ته عزت ناست وي، څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې واړي. زه به خاورې ملالۍ شم، زه به خاورې زرغونه شم، فکر نه کوم که نازو شم، زه به خاورې عقله شم. زه یو داسې پښتنه یم.
ډیر اعلی، دا ډیر عالی نظم دی. عقله جانې، د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه، څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه؟ دا پوښتنه زه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ، او که فکر کوئ چې یو شاعر که وغواړي یا یو فکر ورته پیدا شي کولای شي چې یو شعر پیل کړي او پای ته یې ورسوي.
تکل سب دا د الهام یادونه تاسو کړل، زه کوی ما الهام باندې زه باور نه لرم، ځکه تر ډیره پورې ما چې کوم وخت کې غوښتل چې زه شعر ولیکم، نو دا شعر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هیڅ نه پوهیږم، نه شم کولی، نو ما به ډیر وخته پورې همداسې احساس کولو چې زه نه شم کولی. بیا هغوی ټول ملګرو ما ته همدا ویلي چې ته کولی شې، ته هڅه وکړه، ته خواري وکړه، غلطي ولیکه، خو پیلې کا. خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول، بس کتابچه به مې راخیستله، په جبري ډول باندې یو موضوع ما غوښتل چې باید دا زه غزل ترینه جوړ کړم، نو څو ځله که غلط به مې ولیکه بیرته به مې سر نه کوم، مثلا نن ورځ به مې ولیکه سبا ورځ باندې چې بیرته به مې زړه وشو چې دا ما سم نه دی لیکلی، بیرته به مې بدلولو. نو که چېرې یوازې موضوع د الهام وي، نو هغه وخت کې ما به ټول پوره کولو، بیا سبا ورځ بیرته ایډیټ ته یا کوم بل څه بې ضرورت نه و، ځکه ما به ویلي چې ما ته خو پرون د دغې موضوع په تړاو باندې الهام راغلی و. نو ما په داسې یو حالت کې دغه لیکل کړي دي چې قصدي به مې هڅه کوله زه باید وی شم کولی زه ولی نشم کولی زه که علاقه نه ورسره وه خو هغسي فکري ورته یا جوړنه وم یا په دغه موضوعاتو باندې تر ډېره پوهېدلم نه خو ما چې کله ښه زیاته خواري مې پکې وکړله نو ما وشول کولی چې زه باید همدغسې پکې مخکې لاړه شم او دغه د نظم یادونه متکل صاحب وکړه داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول دغه نه وروسته موږ بیا هم پوهنتونونو ته تللو خپل درس ته مو دوام ورکړی و نو بیا یو ورځ داسې ناڅاپه راغله چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوې او په رسنۍ کې اعلان وکړو چې تر امرسانی پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي تر څو چې موږ ورته ویلي نه وي نو هغه امرسانی تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو د دې په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې موږ باید دې نه وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو یو نامعلوم وضعیت سره موږ مخ شو نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلی و
یو بل پوښتنه چې غواړم حتما تاسو ځواب ورکړئ البته دا د ستاسو د نظم په ارتباط ده ښځینه شعر یوه مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده په دې خاطر چې زنانه حس یا د ښځینه حس په شعر کې کم دی ښځینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی دا اوس البته موږ یو مثال په دا ستاسو په دې نظم کې ولیده مګر غواړم چې لنډې راته شرحه کوي چې د یوې ښځې روح یا ښځینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي
د کل سبب زما چې کلم د خپل شیرونه نور تورولې په سوشل میډیا کې مې نشر کړې تر ډیره پوری ماته چې هغه د خلکو بیرته مسج راځي نو هغه ماته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې کنه چې کله خزینه شاعرانې مونږ لولو دا په شعر کې تر ډیره پورې نارینه فکر راخیستل شوی وي ستاسو داسې موضوع په کې نشته دی نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکم زه یو بل نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېر زیاته مخ وي هغې یوه کیسه زما مخ ته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو او تل وی اتومره مشکلات سره مخ شوی زه هڅه کوم چې دا غي فکر راوخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کوم چې دغه یو حالت کې کچېری زه وي دغه حالت په ما باندې تیر شوی نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ وم نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږه ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو نو تر ډېره پورې ما هم دغه برخې که نه مثلا لونګ او زونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کې راخیستي نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي کوم درد وي کومه خوښي وي هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم
ډېره زیاته مننه هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري د یو شاعر شخصیت پکې شته په روح کې شته مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي هغه تاسو ویل څه دي
ډیره مننه ته کل سی به زه د نجونو له دغه فکر سره ډیر زیاته مخالفه یم او زما نه خوښېږي چې کومې نجونې چې لومړي وختونو کې دوی هغه د پلرونو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسېږي بس کورنۍ ورته وارخطا وي او سمدستي هغوی ودوي نو هغه نجونې چې علاقه هم لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وایي چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند که نه شي دوی وایي موږ نه شو کولی نو زه دغه د نه شم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالف یم زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو د پاره وي، د ځان را جوړولو د پاره، د پرمختګ د پاره، نو موږ باید هغه وخت ځای نه کړو. ځکه هر څوک، که زه یم کابل انجلۍ د کابل ده، دغه افغاني ټولنه کې هر انجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده، خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید موږ ماتې ونه خورو. موږ باید هغه خپل فکر ونه تړو، باید لیکلو وکړو، باید کار وکړو، هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کل صاحب یو یادونه دا هم کوم چې زه په کلي کې، زما یو ملګري وه، هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي، همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې ویلې چې زه یې نشم کولی، خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه او هر څه هم ډېر وو. خو تاسو باور وکړئ، د کل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې، نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم، نو زه داسې احساس کوم لکه زما استاد چې هغه وي. یعنی هېڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري، دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چا ته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې و، خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو، زه داسې یو حالت ته ورسېدم، بېخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري، کار وکړي، او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم، نو هېڅکله به ماتې ونه خوري.
شاعره عاقله اسد د ازادۍ میلمه په خبرونه کې را سره و. عاقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لډلې و. د ازادۍ میلمه تر بلې خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه